قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو یونیو کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کیدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 کسان محاکمه کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادې رادیو ته وویل د 14 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونی د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغلی محید وایي چې په تیرونی کې 34 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي ول، د مرکز ته معرفي شول.
د تیری اونۍ په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د 34 تورنو کسانو قضیې لیږل شوې دي. په دې 34 تورنو کسانو کې 4 میرمنې دي. د دوی دوسی دا محل تر څیړنو لاندې دي چې تر څیړنو وروسته به محکمو ته ولیږل شي.
لنی بل شوی کسانو څخه درې تنه هغه محل د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول چې وختلې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د تخار ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي رادیو ته وویل 9.5 کیلوګرام تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفګان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشی پر مهال نیولې او د قاچاق په توری یو تن هم نیولې دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په وروستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالۍ کې د تولید شوي نشه یي موادو د قاچاق پر مهال څو کسان نیول شوي چې غوښتلې د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکوو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه یې کندهار ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل 15 کیلو او 70 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې واچي د باس په وسیله یې کابل ته قاچاق کړي، پر غندي چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشی پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو نتیجه
ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موتاجن او تفریحي پارکونه
دا اوس کغاله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي، دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه وباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اچوي.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی.
د جلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښې ده.
ښځې مې نشه کوله، ډېره بدخویه وه. اوس چې دې نشه خوشی کړي موږ د ژوند په خوند پوه شوي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب دغه نس مې درد کوي، مړې کړم. وای وای
ته پر دغه کټ پرېوځه.
وای 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 ښځې د الله سره مې ونیسه لږ سره.
ته د لاسې راکړه.
اوس د خپرونې نومړې مطلب ته راځو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشه یي موادو تولید کم سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه د جل عمل سوي چې د نشه یي موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشه یي موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشه یي موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشه یي موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایی بریدونو په نتیجه کې د نشه یي موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشه یي موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږۍ په نتیجه کې به د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې له لارې عملیات کوي.
موږ کوښښ کوو چې په راتلونکي کې همغږي ډېره کړو، ځکه که د هوا او ځمکې له لارې پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به ښه وي. څومره چې د نشه یي موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي، او د وروستیو بریدونو له امله د نشه یي موادو د تولید کچه راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډېر عملیات کړي او ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. که همغږي ډېر شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت دوام د نشه یي موادو تولید ته لاره هواروي او د نشه یي موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې امله باید افغان او بهرني نظامی ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښت او له بلې خوا به یې د پروسیس او جوړولو مخه ونیول سي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشه یي موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالی سرچینې په نښه کړې او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې یې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې لس هوایی بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي، او افغان هوایی ځواکونه هم د نشه یي موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشه یي موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي.
ناامنۍ او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنیو خپرېدل د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هره سیمه چې د طالبانو لاس ته لویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل شول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشه یي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قومندان لینس پونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نه کو چې د نشه موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
کابل شاریان په تفریحي پارکونو کې د متعددو لموجودیت او نشي موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل له پولیسو څخه د متعددو تر شړلو ورسته په شار کې متعدد ډیر سوي چې اوس یې ډیری برخه د شار په تفریحي پارکونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. دغه ډول کابل شاروالي هم په تفریحي پارکونو کې د نشي موادو د استعمال په اړه اندېښنه شي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د متعددو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان ته نور ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارینو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتادین نشي کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړي او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
دا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مر نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي موږ درس نه اوباسي مجبور چې یو درس ته یو څه وقفه ورکړو د بوی یا زیات ورته پرېږدو دولت هم باید دې مخنیوی وکړي ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي
نام عتیق الله ده د پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی محصل یم دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک منفي تاثیر په دوی باندې ولري زیات وخت مونږ کوشش کوو چې درس وایو خو بیا هم مونږ نه به زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو مونږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د آرامچا د فار راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي
چې ډېر مشکلات پخ کړی کنه ځکه چې دوی دلته راځي دوی لا چر څه مونږ نشه کېږو دوی خپل خو نشه خو مونږ نشه دوم راځي چر سنوي او بل محصلینو زیات همدا کارته متوجه شوی دي زیات محصلین زدل چې ګور ما غوي همدا چر سن باندې روک دي شوی دي دوی ته یو داسې ځای ته یو ډل شي یو داسې فنا ځای ته دی وړل شي چې دوی خپل ته مزاحمت ونه کړی
هغه خلک چې دی بوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصلین دي دوی وای له پل سوخته څخه د موتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول خار موتادین نیولای چې زیاتره په تفریحي ځایونو کې اوسیږي کابل خاروالی په خار کې د څو لکو موتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي خو زیاتوي چې خاروالی یوازې نشي کولای دا ستونزه حل کړي د کابل خاروالی مطبوعاتي مسول جلیل سلطانی ازادي رادیو ته ویل خاروالی د دې ستونزې د حل مسولیت لري او له نورو ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې له پارکونو څخه موتادین راټول کړي
متاسفانه موضوع اعتیاد یکی از معضلات
لپاره د مرغ چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي کابل خاروالی تل له موتادینو څخه د راپیدا شوی ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او چیرنې لاندې ده سره لدی چې کابل خاروالی اجرایی قوه نه لري خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري
کله چې د کابل امنیه قومندانې د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاکه کړه نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ د افغان دولت او ملګرو ملتونو د سیرنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونو اوړي چې ډیری برخه په کابل ښار کې اوسیږي
مسکا هوتک و چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د وسیدو په اړه راپور راوړو
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته سوي دي هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته حاصل کیږي هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته سوي او بیا افغانستان ته راستانه سوي وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته حاصل چې ډیر کار وکړي د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډېرې افغان ځوانان چې ایران ته د کار د پاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي شاپور صابر په دیاړه راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي
احمد شلکلنو چې د کار لپاره ایران ته ولاړ خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو دی اوس 2 کلن او د معتادینو د درملنې په یو شخصي روغتون کې بستر دی احمد وایي دی یو ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډېر کار وکړي
صاحب کال کې پیش کار مکردم به تریاک مکشید
لچا سره چې ما کار کاوه هغه تریاکی وو په کور کې تریاک نشڅ کولای زموږ په کوټه کې بس کول کله چې بزه په کار کې ستړی شم نو د براغه کړي چې راشه یو دو تریاک کش کړه ستړیا به دی ورکه شي هغه محل زنه په هیدم چې ما به په دې بدبختی اخته کوي
که ژوند یې هم نه ود مشه نه مفهمینم کومه بزیر مندازه
احمد خپل کورنۍ ایران ته پروزی غټلو پسې لګلې وو خو دوی نه خبرول چې هغه په نشو اخته کیږي د احمد مور پریګولا لیرانیانو ګیله کوي او وای کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه، خو کورنۍ مې د دې کار مخه ونیوله.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی. په دوهمه ورځ یې زما په مخ کې تریاک وڅکول. له ځان سره مې وویل له ده سره به څه کوم. بالاخره یې درملنه هم ونه شوه.
دا یوازې پریګوله نه ده چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي. د مریمې په نوم یوه بله مېرمنه هم د هغو افغان میندو له جملې څخه ده چې درې زلمي زامن یې په ایران کې په نشو اخته شوي دي. مریمه وایي چې د بېوزلۍ له امله یې زامن ایران ته لیږلي، خو له هغې خوا نشایان کور ته راغلل.
درې زامن مې معتادین دي، دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي. یو 15 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو اوخیار زوی مې بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم هغه وخت نو ما خبره چې زامن مې په نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان مې ور باندې وکړ. هغه و چې ډاکټر ته مې بوتلن. ډاکټر راته وویل چې دوی په نشو اخته شوي دي. تر دې وخته پورې زه نه پوهېدم چې معتاد څنګه وي.
د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې چارواکي وایي ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللي هلته په نشو اخته شوي او بیا د ایراني نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته راړول شوي دي. د هرات ولایت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وایي هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي ایرانیانې د دې لپاره په نشو اخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
ځینې هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشئی موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو له ناخبرۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشي وکړي. داسې ادعاوې شته. موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اورېدلی دي. داسې معتادین هم شته چې داسې ادعاوې
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې په نشو اخته کیږي سره له دې چې ډیر کار کوي، خو بیا هم ایرانیان دوی ته خپل مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته په لاس ورکوي چې هغوی یې بیا په زور افغانستان ته راړوي.
یوسف زدرانو چې له ایران څخه د راستنه سو محتاجینو په اړه یې راپور راوړوه او اوس د جلاویز په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریاکو اخته سو چې غوښتل یې د تاریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوی او د غور ولایت په شاروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي. دلاویز 15 کاله تاریخ کولی وای د احتیاط پر مهال ورځنی کارونه نسوي کولای او یوازې به د نشي په اړه فکر کاوه. په دیاله شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده. دا وای کله چې په کلی کې اوسېده نو د خپل ناروغي د علاج لپاره د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه چې له همدې ځای ورورو په تریاکو معتاد شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم. ژوند مې ډیر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه وم. ان دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه راپرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه وم. ژوند مې ډیر تریخ او له جنجالونو ډک و.
دلاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې مې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپله ژونده ډیره راضی یم. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي.
دلاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډیر کړاوونه ګاللي دي خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوي او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله. ډیره بدخویه وه. ژوند مو ډیر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل. کالي مو پخپله پریولل. ښځې ته مې د کار نه شوی ویلی. اوس چې دې نشه خوشی کړي موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډیر ښه شوی دی. پخوا د دې نشه یي موادو له خاطره پوره وړي وو خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او دا اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
د لاویز اوس د غور ولایت په ښاروالۍ کې صفاکاره ده. د غور ښاروالۍ سرپرست فضل الحق وحید د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په ښاروالۍ کې کار کوي. اوس پرل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا د ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یو سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د ښاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینه و تر څنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي. که معتادې میرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کیږدي، نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودای شي.
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یو داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د اکرام پلاره بیا پازاب شوي؟
او پازاب یم، بدن مې سخت درد کوي. زه چې وایم اډوکې مې ټوټه ټوټه شول.
د نستاب خو به دې درد نه کوي؟
نه نه، د نستاب مې درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاري راوړه.
دا غم لړلی پیچکاري خدای یو میاشت کېږي چې لګی، هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو ساعت آرامې بیرته هغه دردونه در پوری شي.
نو څه وکم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري راکوي.
و سړیا، داسې نه وي چې خدای مکړه د نستاب دې خراب شوی وي. که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نستاب خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خور خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض چې تاسو یې یوم یشمخ کې نسور عملیات کړی وو.
هو هو، په یاد مشو، په یاد مشو. خا اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله ستاسو په ونی سره ګزره.
ته دل سي راکه. دغسی
آفرین.
وو دغسی
آفرین. دغسی ته د لمن پورته کې چې د نستاب دی وګوره.
خړاک تاسو دغه دی وګوره.
د نستاب خو جوړ شوې ده.
نو چې د نستاب جوړ شوې ولې په تکلیف ده؟
د نستاب خو بيخي جوړ ده، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوې ده. دوا خلاص شوې ده او کپاتې ده.
هغه دوا چې تر اکړه وا خلاص شو ډاکټر صاحب، خدای او ډول پیشګری ز په خپل ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعت به ورسره آرام، خو اوس می چندان درد نه آراموي.
څه شي پیچکاری؟
او
ما خو تاسو پیچکاری نه ودر کړی. تیر اخره که چې څه ډول پیچکاری دی؟
دغه دی وی ګوره.
څه شي سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو. که ناروغ له درد ډیر په تکلیف وو، نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو. نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زله درد ډیر په تکلیفم، زکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف ما ته به دی ویلی وای، ما نور دوا در کوله درد به آرام شوو خا پر صورت سومر کیږي چې دا پچکری لګي
ډاکټر صاحب یو مېش کیږي چې لګومي
خا کله چې خمار شي یعنی پچکری ژرونه در رسیږي صدر پیخیږي
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي وای وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې د پوسوسیګان پچکاروي موتات شوه ده لکه پودری داسې ده
ډاکټر صاحب رښتیا زه موتات شوم
هو له بده مرغه چې موتات شوه
وی خدای دا په څه بلا اخته شلو
خورې دا ستاسو خپل لاسه هدي ناروغي درلودل او هغه هم جوړېدل خو تاسو په خپل سر پچکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه دا کار ما وک په لوی لاس مې ځان تباک
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو د دې ناروغي علاج نه کیږي
علاج کیږي دا د زه د متادینو د شفاخانه پته درته لیکم بس همدانه نیم د شفاخانه ته بوزي خو پام وی چې بیا د پچکاری ورونه لګوي
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب به هیڅ وخت د پچکاری ونه لګو او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.